ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه 1 لک افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله 10 میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هرو 4 اویا تنو 1 تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80 میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو وار بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روانه خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي له افغانستان څخه د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، له بلجیم څخه جنرال نعمت الله جلیلی، له لندن څخه د پوهنتون استاد ډاکټر حقمل، او له ترکیه څخه د پوهنتون محصل سهیل مامونزای. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتو په راپور کې د خلکو د کډوالېدو څو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدرمن سروان صاحب، سلامونه او نیکې لپاره سلامونه ته نیکې خلک باندې منځم. کمنګ پرسه د 1950 کال چې یو د کنوالسیون د کډوالو قانون د ګروپ 1950 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګورې یا احزاب پورې تړلې شي او یا هم د سیاسي افایده لري د تاوتریخوالی سره مخ کېږي، نو هغه کولی شي که هغه ډېر ته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوګه پرېږدي بل هېواد ته کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دوم هېواد کې ومنل شي. نو که چېرته دغه دومه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا لریتو په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې کې چې ته موږ وګورو، نو په دغه ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی دا چې موږ تاسو په افغانستان کې موږ تاسو چې څنګه تاسو دې ته اشاره وکړه په خپل پیلو خبرو کې، او په تاسو سره باندې مو چې د افغانستان لا وروسته چې دا یو ومن د سوریا د کومن سره د حکومت رامنځته کیدو نه وروسته افغانستان د کډوالۍ د بهیر سره مخ شو چې دا نه ولین تر اوسه پورې تر نه نه پورې چې موږ تاسو په دې سره بل ته کو کې خبرې کوو هم دا روان دي. لکه دا مرګ چې موږ کاتو ګورو همدغه دومره ماده کې د افغانستان وګړي ته ورنست موږ تاسو هیواد وای یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید سره د یو کسان کډوال شوی دی او خپل وطن پرېښی د نورو هیوادونو ته تللی، یا د ګلوبل هیوادونو ته او یا هم نور اروپا یا یا غربی نړۍ ته کډوال شوی چې هغه عامل فقط هم د نامو په مو
جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي، ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل لري. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي ټول دي. سیاسي او امنیتي دي دوم دي، حکومت دي، حکومت ضعیف حکومتداري عوامل دي، او درېیمې اقتصادي عوامل دي، او څلورمې هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عوامل دي. په خپله لمنه کې دغه کډوالي منځته کوي چې اولنۍ انګېزه یې سیاسي او امنیتي دي، چې موږ تاسې نن ورځ موږ تاسې په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنه د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه ګڼي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته، او همدارنګه د ضعیفې ضعیفې حکومتدارۍ لامل.
بله، که جلا جلا پاري و خبرې وکړو، تاسې د فرهنګي یادونه هم وکړه، فکر نه کوئ چې په افغانستان کې له څه باندې څلوېښت کلونو راهیسې جګړې دي او خلک پر لپسې مهاجرت کوي؟ داسې خلک هم شاید تاسې وپېژنئ، موږ هم پېژنو چې څو ځلې مهاجر شوي دي. کله چې یو څوک ډیر مهاجر شي، یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي، بیرته راغلي دي، بیا په اسانه بیرته مهاجر کیږي، دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی؟ عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن نه بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو، بیا زیات مهاجرت کوي.
عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل، دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ورتړلی شي. موږ تاسې نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره، چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي. دا بده مرګه نن ورځ په افغانستان کې دی په خپل یو محدودیت. او موږ تاسې ډېر او داسې کورنۍ لرو، الحمدلله، چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل او اولادونه یې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي، چې یو ځوان نسل دپاره تر څو چې راتلونکي دپاره د خدمت مستر وتي. مګر لا بعد هم څه هغه نشتون، هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارف بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نور هېوادونه ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هېوادونه ته او یا نور هېوادونه ته، را د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارۍ نه تعلیم مساعده شي او په خپله ځان سمباس کوي.
بله، په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه، د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داسې شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟ دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي؟ څومره فیصدي فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوریږي چې وطن پرېږدي؟
تقریبا د 50 فیصدونه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده، د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمن سبان، ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شو، او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شوه. په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو بعد مرګه، او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی، او د اعتماد نشتون د پخواني کارمندانو د پخواني په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دی او د کډوالۍ شپې ورځې په نورو بهرنیو هېوادونو کې سره تېرې سر د دې حقیقت نه د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولی چې سرکه پټه کړو. دا هم سیاسي عامل لري او هم امنیتي عامل لري.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کوله. لاندې خبرتیا ورسره در سره یو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلای شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ د خبرونې میلمانه دي جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه او دغه راز په څو شیبو کې به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم راسره ملګری شي. افغان خبریال میرویس زازای مو په پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای راسره ووسی، خو تر دې دمه ښاغلی زازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژربه له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری، صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو، ورته هرکلی وایم. انصاری صاحب، تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولئ؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی، په دې کې ویل شوی دی چې جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، تعقیب، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو دا راپور د ټولو مهاجرو، د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ؟ مهرباني.
بله، تاسو ټول معزز او اوریدونکو او همکارانو ګرانو میلمنو، السلام علیکم ورحمت الله.
سلام.
موږ تاسو وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي. په دغې کې جنګ، جګړې، وژنې، زندانی کول په پولیګونونو او مختلفو ځایونو کې د هغوی او دغسې تحمیل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسایل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نه یوازې په کور دننه له خپلو جونګړو، کلو، نورو سیمو ته کډوال شي او یا ولېږدېږي، بلکې د سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوي او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی، د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمېر پردیو پردیپالو لخوا تحمیل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې پروم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل عیش او نوش او د خپل ارګا او بارګا، قیمتي موټرو، الوتکو سفرونو، د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخه دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ته راځي. موږ په دې فکر یو که چیرته د افغانستان ولس، خصوصي سکتور، حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلا د څلورو دیوالونو په توګه سره لاس یو کی، ګډه همکاري وکړي او دغه دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي، د ولس د پرمختګونو او د ټولنې او علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار وکړي.
ډیره مننه سلامت اوسه سلامت اوسه انصاری صاحب بیا هم پښتنې ډیر دي بیا هم درزو کور ودان اوس په ترکیه تلاشو هلته افغان محصل سہیل مامون زای را سره دی مامون زای صاحب تاسو ته مرکلی وایم ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر شمیر افغانان پناه وروړي او په ډیرو سختو لارو دغه هیوات ځی خصوصا د ایران لاري پر ورستي ورځ کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیه او د ایران ترمنځ ډیر ځلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لویشي او بیا يرغمل کیږي او له کورنۍ او پیسې اخیستل کیږي زورول کیږي او هل کیږي د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست او خو په څومره مشکلاتو ځی اول ته بیا څه ډول برخورد ورسره کیږي
مننه لمړی خو سلامونه او نیکی هیلو مو منې ډیره یو خمو موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي خو بیا هم د هر څه مسولیت کومنګ وایو د طالبان حکومت یې په جمهوریت اچي جمهوریت یې په طالبان خو وسنۍ نظام د دې هر څه مسول هغه دې ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه هغه خلک چې د وطن د ملاتړ ورته ویل شو چې عمرونه د 30 تر 50 او 10 تر رسیدي دغه په غیر قانوني لار د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې د دلته په دغه پوله چې د راوړي د وان خارشتون لري دلته چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند له لاس ورکړي ترور کیږي او خل وړ بول خوري او همدارنګ اصل قسمه نورې خبرې په سر راځي د دې هر څه مسول منګه وسنی چارواکي باید وبلو ځکه پوکس باید هغه کم دغه چې د تاکید باید په ورتن وشي د په وطن کې د پاتې ځوانانو وشي ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاس منګ ورنکو د ترکیه د حکومت هم په دې ورسوي کې زیات پوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی ځکه دلته کو دی داخل کو نیسی د کوشش کوي چې دا ډیپورت کی په یو سولای د فضا کې ډیپورت کوي دلته وحل نه ور کوي خو د دې د پوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی د ایران او د ترکیه په سرحد باندې دی ځکه کوخخ کوي چې دغه لار باندې کی دغه نقطه دی وساتي نو په دغه نقطه کې وحل مشته د بولم شته دی حتی ځنې ځوانان په خپل زیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري
بله سم ډیره زیاته مننه کور ودان یو شمیر اوریدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک له لارې خپلې تبصرې راستولې دي محمد نعیم وایي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر افغانان غواړي چې هیواد پریږدي او په هیواد کې کار نشته نو باید زر تر زره نورو هیوادونو ته لاړ شي حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی وایي د یوې ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي نصیر احمد هم د تورته نظر څرګند کړی دی یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي شیرزاد هاشمی ویل دي دا ټول د امریکا له لاسه دی وای بل اوریدونکو احسان الله امید لیکل دي وای ځکه په وطن کې ټول ورس کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیش یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شوه لیده نور پیغامونه به ورسته مطرح کو وس په بلارسو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون لاري را سره دی ډاکټر صاحب حقمل تاسو ته مرکلی وایم د اوریدونکو له نظرونو د سیمالي میجی البته اوریدونکو چې د فیسبوک لاري لیکلی چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سختې لاري او د لارو سختې په غاړه واخلی او به هر ته ووزي ستاسو نظر څه دی آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې د زورونو او بشري حقونو د سرغړونو او نور عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي
مننه که ما هم نه کې هله سلامونه وظافت تاسو ته نورو ګرانو ورېدونکو ته وړاندې کوم مهمه خبره خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو دا چې د جنو په مخ باندې د ذکر مرکزونه هم دروازې تړلې دي دا هم راستونه د اکثر پلانونه خلکو سره جوړه په افغانستان کې تماس کېنه دوی به شاربان چې کله راوځي دی وايي چې موږ د خپل اولادونو د تعلیم د لپاره مې کوشش کوله پیدا کړو اروپای کومل پلاړ شو چې بیا بل وخت ځان سره ماشومانو د وستلو زمينه مساعد کړو او تم د ذکر شرایط مساعد شي. اقتصاد خو پکې زیات رول لري که سړی پلاړ د حل پلاړ باندې ډیر باسو کې غدن باسه. ولې حالت په افغانستان کې داسې ده کله چې غیر مسلکي اشخاص په ادارو کې راځي کې دا طبیعي خبره ده چې همدغه اوسنی حالت به موږ تاسې بدبختانه تر ډېر وخته پورې د دې شاهد یو. دا داسې مثال وکیل کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاص وي او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړیږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړیږي یا نور څه جوړیږي هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره د اداري له نظره د قوی بشري له نظره نو معمولا هغه څه شي بېرته راوځي نه به کمپیوټرونه دې کار وړي نه به چپلکې دې کار وړي یا که نور څه شیان وي که د جامو وي نه به هغه جامې دې کار وړي. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافي موقعیت ته وګوري دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترمنځ یو ډېر خپته او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو. ولې بدبختانه هغه چارواکي چې پرنس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به هم نه ترې ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسه یې چلولې ده. د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انتشاب کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي هغوی په چارواکو نه پوهېږي. یو سړی چې وزیر کېږي اقلا په مربوطه برخه کې 15 کاله تجربه باید ولري تخنیکي تجربه باید ولري چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان چې جوړوي هغه هضم کړی شي هغه پرې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تطبیق کړو په کوم ځای کې ستونزه ده زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي. نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې 2 کاله نورو موږ ځوروي او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنی حالاتو سره. اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هېڅ منطقي لاره نه کېږي. زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو غیر قانوني هېڅ منطقي لاره نه ده. خصوصا هغه ځوانان چې هغه د زده کړو چانس دي زده کړې لري هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره د بورسونو له لارې نه د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته
یعنی لارې شته قانوني لارې هم شته. اقبل صاحب وروسته درځم د موضوع باندې به خبرې کوو وربسو ښاغلی انصاری ته چې دوی کمی خبرې کړې دي. انصاری صاحب کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي تاسو ته معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري د ټولنې لپاره د غیر پرمختګ لپاره بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسیږي څومره د یو دولت له لوري مصرف کیږي دا خلک افغانستان له لاسه ورکوي د دې اغیز به څه وي په دې هیواد باندې؟
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی تاروان. دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي دا یوازې اشخاص او افراد نه دي، دا د ټولنې مفکر مغزونه دي، دا د ټولنې مټ او بازو دي، دا د ټولنې د کار قوه ده، دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز قوتونه دي چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي، د کار قوه فرار کوي، زموږ مټ او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي، بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګه هم فرار کوي. دوی مفت نه ځي، دوی یا کور خرڅوي یا ځمکه خرڅوي یا یې ګرووي یا د خپلو کورنیو سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي. که دوی منزل مقصود ته ورسیږي، هلته لوړې زده کړې وکړي، هلته کار وکړي، بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي، هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي یا کورنۍ تقویه شي، اقتصادي، علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي. مګر ډېر تاسف زیاده دی چې په دا 13 ورځې کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې 1.5 جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سره ته د ترکیه د سرحد نه راولل شي وو چې هلته یا ایرانیانو وژلي وو یا بدماشان وژلي وو یا ترکیه پولیسو یا سرحدي ځواکونو په شهادت راتولي وو او دلته ایرانیانو بیا د خاطر نه پریخل دغه سې د اوس موږ غوښتاسي ووري دل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کیسته دوبه شو او انسانان په تلاف شو دغه سې په ځنګلونو کې لیوانو خوري وجل چې قاچاقبران د بدن اعضا پرې کی وی وزنی په شهادت ورسوي هم د ایران په دست او مېرو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې دغه مغزونو فرار دغه د مټه او بازو قطع کېده د ولس د فاره پراخ ناورینونه زیږوي دا هیواد پراخو مصائب او ستونزو هم اقتصادي هم بشري هم علمی او فرهنګي ناورینونو او تشي سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو سره مخ کیږي.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه جنرال صاحب جلیلی. کلن راته وایس چې ک جوابونه لاندې په فشاله شو څومره ممکنه دا خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناوړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا غوی سره چې تاسو خبرې کوئ علاقه مند لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل سلامونه کړم، مننه صاحب. زه څروان ته چې کوم اندازې په دې زه د خپل د هیوادوال کوم په بلخسته اروپایي ټولنه کې دا هغه خلک دي چې بچي دا هغه طبقه ده، دا هغه ځوانان دي، هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. دا هغه ناهیلي طبقه ده چې بچي څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې دغه ځوانان دغه خلک چې د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده څنګه ولا د لابد مرتي له خپل وطن څخه تېر شوی سره راوځي.
بله،
همدارنګه نو دا خلک دا څنګه ساتو په دغه پلان جوړ جواب وایم دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او دوی خپل د ناهیلي ژوند هم څه د تېرې په اروپایي ټولنې کې پدې چې دوی د نامعلوم برخه سره مخ دي او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري حالت.
جلیل صاحب، دا پښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلويخ کال په خوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللی دی او یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا وسنی هم فکر نه کوي چې هم داسې چا چې په یو هیواد کې څلويخ کال تیر کړي هلته اولادونه لوی شوي وي، پوهنتونونه لوستي وي، هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساس نه باندې موږ یو څاروان څه چې د دې کورنۍ شته، مګر د وطن مینه، د وطن حب، د وطن عشق او محبت اوس هم د وی په ژوند کې ودې لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپل خاور او خپل وطن ته خپل هیواد ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي، کېدی شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري. ډیره مننه، سلامت اوسئ. شاخله مامون صاحب، تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاري صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتی چې له ترکیه دی یونان خواته ځي یا د ایتالیا خواته ځي ډوبی شي، دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه، ښه پوښتنه ده. لکه چې مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وایي. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنی نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکی خلک لرو، دا به ځوانان ډیر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ڈی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي. دا مجبوره دي دا خلک.
بله، مامون زی صاحب، لکه چې ستاسې ټلیفون قطع شو، خبرې مو نه اورو. قطع سو، خیر، بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حقمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي، معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به هم په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بله،
اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تحصیل لرو همدغه مره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په څنګ کې ستونزو په څنګ کې نوره فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو دپاره چې هغوی زده کړې ولري په اسانۍ سره کولی شي چې دوی اول فقط انګلیسي ژبه پکې مهمه ده، ځکه دلته بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته، ټول په خارجي ژبو دي که هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره دوی اشنایي ولري. نو چې کله د انګلیسي شرایط دي پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي، حتی که ماستري ولري د دکتورا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
دا ډېره مهمه خبره ده. د کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 35 پوهنتونونو سره دلته په برطانیه کې همکاري لرم، همدغو ټولو پوهنتونونو چې قبلي یعنې داسې پوهنتون شته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کامبریج ده، زه د افغانستان د نمرو په حساب یعنې طب مالته لوستی ولې دلته اوس تحقیق په دکتورا باندې مې کار کوم، هغه زما د هغه سند یې منلی ده، د لیسانس سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی دلته د دکتورا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي، ډېر ښه شرایط دي. د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبخښئ چې ستاسو په خبرو کې لویشم، یعنې سکالرشپ ورکوي ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټول مهمه خبره هم دا ده په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر ستر پوهنتونونه دي، په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده، یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري د زده کړو اسناد که لري که لیسانس یې کړی حتی که دولسم یې لوستی چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي. د زه داسې ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي، دلته محصلین دي شته، دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي. نو د لیسانس د ماستري د دکتورا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کولی دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب و انجینري و د حقوقو دې برخه کې راشي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي، دا اوس تحصیل ته دوام ورکړی ده، یعنې کېدلی شي یو سړی معلم شي، انجینر شي، زراعت یې ویلی، خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې، ژورنالیست یې هره برخه کې، چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي د انګلیسي نمرې پوره کړي. په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو شل کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی، اقلا په دغو دوو کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي هلته ما افغان نه لیدلی، یعنې په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان د یو ولایت یو نفر پکې شته.
جوابه ډېر جالب
ده. نو د افغانانو دپاره ضرور ده په ګوګل کې چې ولیکي، ساده انټرنیټ کې چې سرچ وکړي د دې پوهنتون نوم کې ولیکي او په څنګ کې بیا د افغانستان نوم سره ولیکي، هلته خپله په اسانۍ سره کولی شي چې دوی هغه استادانو سره په تماس کې شي. زه په دوو پوهنتونونو کې د لندن پوهنتون کې د کمبریج پوهنتون کې زه دلته تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي زه په خدمت کې یم. ټلیفون نمره مې حتی په انټرنیټ کې شته چې دوی ولیکي، زنګ وهلی شي، فیسبوک او دغو شیانو سره. ځوانان د بېجورته کېږي نه، د ځوانانو اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې نفت مجاني درس لوستی ده، بېرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو. که پیسو برخه کې ډېر کومک نه شو کولی، د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو باره کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو، یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې باجوره تماس نیولی شي، خبره کولی شي، دوی کېدلی چې په موږ هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي چې دغه ځای کې مې ورقه کې څه ولیکم، شرایط یې څنګه دي، هغه مې په قرضدار سره کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیکه چې ورته وایو، دغه سندونه مې په کار دي، یا کله کله اسناد ورکېږي، کېدلی چې د موږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکي، د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم. دا تنها زه نه یم، په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي، په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو، جان هاپکن کې لرو، د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله،
نو ځوانان د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسې ادمي استفاده وکړو. دوی د باجوره تماس ونیسي. په افغانستان کې بل ښه والی دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو دپاره د آیلتس ټاپلو دغه نمرې د آمادګي کورسونه شته. او آنلاین امتحانونه ورکولای شي. او چې دا پروګرامونه دي چې د ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هیواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان لپاره لاړ شي، په افغانستان کې آنلاین سیستم شته چې کوم څه کولای شي
کولای شي امتحان ورکړي. خو انګلیسي ته د توجه کې ستاسو له خبرو زده پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر تم لاړ شي نو انګلیسي ته د توجه زیاته کړي، چې اسې هم په درد خوري د ټافل د امتحان لپاره هم پکار دی ورته. ډیره مننه ښاغلی انصاری. په یادو عواملو چې مشترو سفر یاد کړل چې لکبل افغانان مهاجرت کوي، یوې مسلې ته مې اشاره ونه کړه، هغه اقلیمی بدلون دی، طبیعي پیښې دي. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کیږي. موږ ته چې ځینې اوریدونکو مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډلیز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کاروندې شاړې پاتې شوي دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالي ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکله دې چې دی جواب تر اسم زغړم خاغلی ډاکټر حتمال خاغلی جلیلی نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دی زونه له افغانستان سره دی او د افغانستان او د خپل خلکو په غم کې دی. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلی چې په څو ورځې د سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخفل مصرف براتلو دغه سی حتمال چه بحکم وینو چه زوانانو سر تم را کار کهی هاگه سی چه دوی اشاره وکره ده انگریزی ده جبه ترتنگ البته ده زوانانو ده خواندی ده دره و کال و نمره هم مهمه دی چه ده اغیه فیصدی باید ده لوړ وی څومره چې لوړ وی په نړیوالو پانچونو کې په ښه شکل منل کېدای شي. او درې امتحان دي چې د ټافل، آیلتس او دولنګو په نوم دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هیوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایتو نه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او استاد جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي د ورځې تر $3.5 میلیون خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه سي ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایي ورکولو په شکل راونلېږي چې کورنۍ هغه وخري او دلته بعد چا خبره کټه کټه خرج بي.
بله بله.
دوی خدای د کار په اوس مېر سلسلو پروګرامونو کار وکي. موږ حاضر یو چې لدرانو کورانه یو سره لکه څنګه چې په سلګونو کورانه او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخپو درولو او د مایه د نیولو د چل په توګه موږ له خپل ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورانه سل یا $200 خپل دوستان او خپلوانو ترالېږي، دغه که یو کال یو ځای راولېږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولای شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپل کورنیو ته دایمي نفقې پیدا کړي او بل کال ته کولای شي چې نورې کورنۍ دغه سیستم.
دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء، له هغوی سره یې شریکه کړو. د ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کار پورې په هر بازار کې پیدا کېدې شي د جمعه بازارونو یا د ونی د بازارونو په پنوم دغه چې دایمي بازارونه دغه معتادین چې بیر سره غول شي هغه ماجرین چې بیر سره ګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران پاکستان او نورو هیوادونو نه یا له بهر نه اروپایي هیوادونو نه را ریپورت کیږي دوی کم داسې پرې خودل شي دوی لپاره خو نورو نورینونو سره مخ کیږي دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه د وچکالۍ مسله دا نن هم د غالبا د پروان د سنجیزه حوضې رئیس اعلان کړی دی چې دا غي سیمه د ځمکې لاندې وبه مخ په خطر روان دي او خلک له ستونزو سره مخ دي نو فکر کوم چې په مختلفو ولایتو کې دا ستونزه موجوده ده ځکه ورختونه نشته د واورو یا سالونه اکثره یا لمنځه تللی دي او یا هم شتنه په وبوم هغه تلانجی وی زموږ خپل هواد او هوادوال له وسکالو سره مخ وی گاونډیان سره نورې لانجی او جنګارونه لري د وبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومت هی ادارو سره روسه پوری نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي نو موږ د دغه اتحاد لارې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد لارې د کرنې او بولګونې وزارت سره تفاهم رسیدلی او کار کوو د
سلامت اوسه ډیر مننه انصاری صاحب سلامت اوسه کوروان سلامت اوسه ډیر مننه مامونزه صاحب تاسو ټلیفون مخکې قطع شو تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان د خطرونو په غاړه اخلي په هغه کښتیو کې چې ډیر خطرناک دي او منډوبې شي له ترکیې نه خصوصا له ترکیې نه دا کار ډیر کیږي
بېلکل لکه څنګه چې ما مخ کې ویل دا خلک مجبور دي د دلته یو بل اپشن لري ځکه زمنګ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په سیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي د نورو ملکونو سره زمنګ د پاسپورت ارزښت هم دا سره الویږي ورستر بلې فکر نه کوم کوم زمنګ پاسپورت نه لاندې د بل پاسپورت ویلیو دوم راخکتای نو دا ډیره مهمه ده چې دا و کی ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته او غوښتل چلته میشته ټول په دې نیت تلته تللی دي چې له ترکیه بزی یونان او نور اروپایي هیوادونو ته کنه ځینې یوازې تللی دي چې په ترکیه کې میشته یو عمل ته ځان ته کاروبار پیدا کی
زه فکر نه کوم کوم په ترکیه کې دا څه سو پاتې شي دلته دا و کی ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپل د یو اقتصادي کریز سره مخ دی د یو دغه ته کوم ګورو جی ډی پی ته شو ګورو په اصطلاح باندې ډیټ ټو دی جی ډی پی ریشیو ته کوم د ترکیه او ګورو هغه تر 350 اوخته دی د پاکستان 15 یاد دی دا یو غټ اقتصادي کریز دی دلته چې دا خلک ور سره مخ دی خپل د ترکیه نېشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولای ځان نشي ساتلی نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرې ژوند دلته کوي هغه نشي کولای هغه مجبور دی همدغه یو اپشن لري ځان سره چې دی ځای لاړ شي خو هغه کسان زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی لکه څنګه چې دی بل ورور مخکې یو یو څو نقطو ته اشاره وکړله په قانوني ډول ډیر داسې وسلرو اپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسول کړه موږ یوازې ایراسموس نه لرو موږ کو آیلټس او ټاپل ولرو موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته اپلای کولای شو موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته اپلای کولای شو همداسې نور د کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي د کلتوري دغه پروګرامونه دي چې د اپلای کولای شو لا شو خو بدبختانه زموږ زیاتره لوست ځوانان هم دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولای نشي یعنی سخت او سخت کار
بله ډیر مننه سلامت اوسه شاغله ماموزه صاحب شاغله جلیلی د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده آیا فکر کوي کوم حل لار شته شاغله انصاری خو ول چې دوی کومکې له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کی کار ایجاد کی لیکن یو مؤسسه یا یو ګوند یا یو جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کی په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوی دی او لا هم ورس په ورس بیکاره کیږي د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي کوم ډول پروګرامونه پکار دي
خبرمن سروان په مخکې من اشاره وکړ تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي یو عوامل پکې د ضعیف حکومت داری بیلګه چې یو نظام نشي کولای په صحیح توګه باندې حکومت او حکومتداري وکړي چې هغه په خپل ځان سره 15 نور عوامل لري یا مثلا موږ تاسو وی چې د نه خو د خوښ د ټول فقدان د مخ د شایسته سالاري فقدان یا نو نشټوالي دي شایسته سالاري
لیکن جلیلی صاحب زه دا وایم چې اوس هم دغه شهیدی هم دغه خلک واک من دی فعلا خلکو لپاره زما په نظر داری چې خلک څه کولی شي خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولی شي
څاروان سره موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه د تلویزیونونو د لارې نه د جرایدو د اخبارونو د لارې نه ساده د دې د ازادۍ د رادیو د سپورونو موږ اوریدلی چې د پوهنتون استادان مسلکي ډاکتران مسلکي استادان او پوهنمنان او پوهندویان هغوی حتی خپل کتابونه وفرول خپل کتابونه یې خلق کړل او د لاسګاډي یا د کراچۍ هغوی واغسته په سړکونو کې خپل غریبي او خپل د نافقې د پیدا کېدو لپاره هڅې زړې کولې نو ملت او ټولنه خو خپل خوري کوي مګر تر کومه کچه پورې چې یو شر یو کس چې هغه د ډاکټري یا د یو د دوړې په زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کیږي هغه د حکومت خو حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې اله کو جاذبه کو به ډیره زیاته قوی شي چې جذب کی دی اوس په وسنۍ حالاتو کې چې ضعیف حکومتدارې په پیاده راځي خلک نشي جذبه ولې او خلک دې ته اړتیا کې چې حتی خپل وطن د پد د خپل پریدي خپل د خلک خو ته ناس او پریا ناس چې دا دې د پوره کومه کچه کور نه رسي اوس له مسله کې اوس ځان د پانتونونو له مسله به کار شو کوونه کې لا او حتی هغه خپل موږ تاسو ګورئ چې په انځورونه کې موږ تاسو ګورئ چې تاسو نوې کورس او تاسو راکونی کې په خاصو او په خاصو باندې مسمو بوخته او مشغول دي نو موږ خپل خپل کوشش کوي مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دي چې د نظام په دغه خلکو ته خپل ټولنه ته په دې کار زمينه مساعده کې تاسو چې د ادارې په سات ما هم د ورشي او د ملي ګټو ته پانا چې د یو ټولنه ملي او مانوي سرمایه ده او د لپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې لپاره باید ملي منافع د ملي ګټو لپاره د ټول ګټونو لپاره باید دا چې د زمينه مزایده کې تاسو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي په ټولنه په خپل او وی سره دا وی د لپاره د مصدر خدمت کوي
ډیر زیاته مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب حقمل یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي او ډیر خلک د قاچاقبر په وسیله یو لیبه هیواد نه بل هیواد ته وړل کیږي یو درته چې انسانان قاچاق کیږي د انساني قاچاقبر لوري د جنو خاصو هدفونو لپاره له ختیځ اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم بي چې ځینې انسانان د جنسی سوء استفاده لپاره لویدیز اروپا ته قاچاق کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط ډیر بد دي او انسانان ورڅخه قاچاق کیږي آیا تاسو په دې اړه څه اوریدلی دی یا په لویدیز کې وینئ چې افغانانو څخه هم داسې د سوء استفاده لپاره قاچاق شوی وی الته ورل شوی وی
متاسفانه کومه ستونزه چې د نړۍ په هر برخه کې افغانان هم متاسفانه دی غو قرباني شوی دي د دې انسانانو د قاچاق قرباني شوی په دې ځکه ډیر خلک بس ډیر ځوانان وینم به شرګان تماس نیسی د ډیر مختلفو ملکونو نه او وایي چې اکثره څو واده وشول او دلته ځای کې راغلي وسنه دی چې بیرته څنګه ووځو دی وتلو لارې نشته لکه څنګه چې نور ملګرو ورته اشاره وکړه لکه چې په ملک شرایط ډیر خراب سي او خلک مجبور سي نو هغه هر څه سبقه بشره لاسه چی دی وختاینه کله کله د معلومات کچ اپ کم ډیر معلومات نه لري د دغه نړیوالو دسی بدنامو پروګرامونو چې په ریک انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کیږي نو متاسفانه زموږ تاسو هیوادوال هم د ډیرو شانو قرباني شوی دی لږې جملې نه چې د انسانانو قاچاق په څیر اشاره وکړه نو د هر څه شوی دی فکر کوم بهترین لار ایدا ده چې هر څو کدل ته راځیم د دې لپاره چې د مختلفو بدنامو په دیدو قرباني نشي خدای چې مشورې واخلي مخکې د نه چې به حرکت کوي د معلوماتو کچه په کې زیاته شي خپل معلومات لاس ته راوړي او بیا تصمیم ممکن شي د دې راجلاله ونه نشي او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د پام د دې شانونو قرباني کوي اروپا هم د څه نه چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره په اروپا کې د څه ستونز استا چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري، صحیح راهنما نه لري او لارښود نه لري، نو ډېر ستونز سره مخ کېږي. مختلف ستونزې دي چې بعضې وخت کې حتی یادول هم دلته لازم نه ګڼم. نو هېوادوال همدا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي، لکه انصاري صاحب چې اشاره ورته کړله چې په دې هېواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې دي بهر کې یو کومک کوو، دا د خیرات نه بېخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو، که هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکولای شو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابې څخه جلې وګري وسي، یا د سبزیجاتو څخه هم ضرورونه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دغو شیانو چې په کم اثر باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هېوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي، د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بل اشاره وکړله چې شاته مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولای، ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي، حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا وکړي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلې چې
مولوي کبیر
وبلبانو مولوی صاحب کبیر و مفکر ما وخت چې اعتراف وکړم، ویل چې شاه مدرسې لوستي هغوی نشي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنی په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی اوس اعتراف کړی د اتمن بودی مسلکي خلک ادارو ته راولي، او مولوی صاحب هم فکر کوم ته نه مدرسه ویل د چشته په پانتو نه لوستای، خو خدای چې متوجه شوی ده دا تغیرات په اتمن یو ورځ دی حالت ته راځي چې بیرته په هیواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به بیا په اقتصادي برخو باندې کار کوي. او زموږ تاسو هیوادوال چې څومره اوس مجبور دي، دې مجبوریت ته ان شاء الله هغه دې ستونزو کاچه به راټیټیږي.
بله، دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده، وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم، دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاری صاحب، یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، د هغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هر ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانی شي، حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ ده، سروان صاحب وایي څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هېواد ته یا د ایران په څېر هېواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترکیې نشته، هر پاکستانی یو زرو څو سوه ډالر قرضدار دی، میلیارد نه پوهېږم، څو سوه میلیارد ډالر ټول پاکستان قرضدار دی، او په هره ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حکمل صاحب چې احساس لري، دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي، دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپل خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه
هم د کارمندنې د سوداګرۍ د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو او غزمون په مشهوره اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکارو انقلابونو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاست د نړۍ په پارلمانونو د نړۍ په بشري مرستندویو ادارو د هغوی په حکومتونو کابینو فشارونه راوړی چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ په افغانستان کې په جګړه مصرف کړ د هغې 10% که افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې د یو شفاف او حسابدو میکانیزم د لارې ورکړي موږ مطمئن یو چې دلته به مونږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خواندان.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
غربي ټولنې په اوو باریږي دوی به د دې بار نه به د غربي.
ډیر مننه، سلامت اوسئ ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وي، د ترکیې څخه سهیل مامونزای او امدارس د لندن څخه ډاکټر حقمل. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
ای دایا نو کی ایشایست گلالی پانچ شو کیو نکړه تالر بور سیلی پانچ شو کیو نکړه تالر بور سیلی زمانه فضل پو مکہ وزیر بازی د زمانه فضل پو مکہ وزیر بازی ای دهیا نو کی ایشان سے گلالی پانچ شو دیوان کرے تال رنگور کلی
بنا رازمان